شما امروز در برنامه بودم
و بخشی چیل آرینا سعید سره در مرکی بشپر بنا تاسو و نوریده. السلام علیکم. پا افغانستان کی در مبشین دوی بجه سوید ازادی راژیو در خبرونه یو ساعت دوام کوی. آوری چی در ملگورو ملتونو امنیت شورا پر گلبدین حکمتیار طول وزسوی تحریمونه لریکرل.
در ذهنیت جهانی مسئله صلح افغانستان با ارزش است و از این جانبداری کردن.
نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل د ایران د بالستیک توغندیو په ځواب کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر زیاتېدو غور نه کوو. د ملګرو ملتونو یوه علي رتبه چارواکي په سوریه کې د کډوالو لپاره د یوه خوندي زون د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پلان شک څرګند کړ. خو اوس ناجیا ساپی خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اورې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لست څخه لرې کړ. د افغانستان د عدلي وزارت لخوا په لومړي ځل خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورې ورکولو مرکز پرانستل شو. او د کندز امنیتي چارواکي وایي دوی د یاسمین په نوم یوه 19 کلن نجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو وژغورلې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لست څخه لري کړ. د ملګرو ملتونو لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امنیت شورا د جمعې په ورځ د القاعده شبکې او داعش له لسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم لري کړی. د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشاد هم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم لري کېدل افغان حکومت سره د سولې د هوکړه لیک یو له مهمو مواردو څخه و. نوموړي وویل چې ممکن تر راتلونکو لسو یا شلو ورځو پورې ښاغلی حکمتیار کابل ته راشي او په دې برخه کې مهم تدابیر هم نیول شوي دي. د افغانستان د مالیه وزارت د وایدو عمومي رئیس وایي د مالیاتو د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي نشتون په هیواد کې د فساد لامل شوی. مجیب الرحمن شیرزاد نن د مالیاتو د راټولولو د یو کمپاین د پیل پر مهال وویل چې دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ښاغلي شیرزاد وویل چې دا کمپاین به د فساد په مخنیوي کې ګټور رول ولوبوي. د افغانستان د مالی وزارت لخوا په لومړي ځل خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورې ورکولو مرکز پرانستل شو. د دغه وزارت مرستیال سید محمود هاشمی نن د دغه مرکز د پرانستې په مراسمو کې وویل چې یاد مرکز د دغه وزارت او ځینو همکارو موسسو لخوا جوړ شوی او پرې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. نوموړي وویل چې خلک کولی شي چې دغه مرکز ته د وړیا حقوقي مشورو لپاره 1 شمیرې ته زنګ ووهي او له دې لارې د مجربو کسانو لخوا حقوقي مشورې ترلاسه کړي. او د کندز امنیتي چارواکي وایي دوی د یاسمین په نوم یوه 19 کلن نجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو وژغورلې ده. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر سمنوال ویسودین تلاش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نجلۍ 2 میاشتې وړاندې د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې څخه تښتول شوې وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه. تمه د ایران نن پوځي تمرینات وکړي څو خپل توغندوی او رادار سیستم وازمي. تر دې یوه ورځ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بالستیک توغندوی د ازمایلو له کبله پر تهران نوی بندیزونه ولګول. د ایران سپای پاسداران وې پاڼې کې راغلي چې دغه پوځي تمرینات به د ایران په شمال ختیځ ولایت سمنان کې وسی او هدف یې له ګواښونو سره د مقابلې لپاره او د امریکا لخوا د دوی په خبره د تحقیرامیز بندیزونو پر وړاندې د چمتووالي شودل دي. دا خبره داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل د ایران د بالستیک توغندیو په ځواب کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر زیاتېدو غور نه کوي. جیمز ماتیس نن په جاپان کې وویل چې په منځني ختیځ کې د اوس لپاره د ځواکونو زیاتېدو ته اړتیا نه لیدل کېږي، هلته موږ ډېر ځواکونه لرو. جیمز ماتیس یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمایلو لپاره امریکا پر تهران نوي بندیزونه ولګول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که چیرې ایران د توغندیو لازمیلو لاس وانخلي او په سیمه کې نیابتي جګړو ته ادامه ورکړي، د تهران پر ضد به تګلاره پسې سخته کړي او نور جدي ګامونه به واخلي. یوی امریکایی محکمه تیر شپه نوخته ده امریکا ده ولسمشر دونالد ترامپ تقنینی فرمان چی ده وو هیوادون ورتک امریکا تا منکوی ده موقت وقت لپاره و زندوه. ده واشنگتن په ایالت که ده سیاتل محکمه لپریکلی سرسام به ده غبندی سمدستی لیری کیجی او تراغو به لیروی چی استیناف تا رجوع کیجی او هغه تصمیم نیسی. ده ولسمشر ترامپ اداری تا یو مهم گواش پلل سوی ده. ده واشنگتن ایالت لوی ترنوال باب فرگسن وویل چې اساسي قانون نن ښکاره سو، هیڅوک تر قانون پورته نه دی، حتی ولسمشر. ډونالډ ترامپ د جنوري په 28مه امریکا ته د اوو هیوادونو د خلکو په ورتګ بندیز ولګاوه او ویل چې د ملي امنیت لپاره دا کار کوي، خو د مخالفان وایي چې دا پریکړه د امریکا له اساسي قانون سره چې خلکو ته دینی ازادي ورکوي په ټکر کې ده. تر دې دمخه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن د نږدې 6000 کسانو ویزې چې مخکې منل سوي وې د ولسمشر له فرمان سره سم لغوه سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د جمعې او پنجشنبې په ورځو په دمشق کې د سوریې پر سفارت توغندي لګېدلې دي، خو څوک ژوبل سوي نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل توغندي د سفارت او استوګنې د کورونو ترمنځ لګېدلې دي او د سفارت له دروازې شل متره لرې چاودلې دي. د وزارت په وینا د توغندو څمالي زیان اړولی دی، خو څوک ژوبل سوي نه دي. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په سوریه کې د کډوالو لپاره د یو خوندي زون د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پلان شک وشود. ډونالډ ترامپ ویلي چې غواړي داسې زون په رامنځته کېدو سره کډوال وهڅوي چې نورو هیوادونو ته ولاړ نه سي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو لوی کمشنر فلیپ ګراندي وویل چې د ترامپ دا پلان به کار ور نه کړي او زیاتوي چې زه سوریه په داسې شرایطو کې نه وینم. ګراندي وایي له دې ورانیو د جګړې د بیلابیلو ډلو موجودیت، تروریستي ډلې او داسې نور هغه څه دي چې سوریه دې د دې حل لارې لپاره مساعد ځای وي. ګراندي د څرګندونې لبنان ته په خپل سفر کې وکړې. د لبنان ولسمشر میشل اون د خوندي زون د جوړېدو نظر تایید کړی او ویلي دي چې د نړۍ قدرتونه باید د سوریې له حکومت سره کار وکړي څو دا زون جوړ کړي او د سوریې وګړي وکولی سي خپل هیواد ته بیرته ور وګرځي. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې چې کورنۍ جګړې پیل شوې، لږ تر لږه 1 میلیون وګړي له سوریې څخه لبنان ته تښتېدلي دي. او د قرغیزستان په خوانی صدر اعظم تمیر صارف اعلان کړی چې دی به د 2018 کال په منی کې پراتلونکو ولسمشي انتخاباتو کې سیالۍ ته ودرېږي. دا اعلان نن د صارف د اقشومکار سیاسي ګوند په یوه غونډه کې وسو. 53 کلن صارف د 2015 کال د می میاشتې څخه د 2018 تر اپریل پورې د قرغیزستان د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده. نوموړي وروسته له هغه له خپلې دندې استعفا وکړه چې د پارلمان څو غړو د ده کابینه په فساد تورنه کړه. قرغیزستان د منځنۍ اسیا یوازنی هیواد دی چې ولسمشر یې یوازې یوه دوره واکمني کولی سي. اوسنی ولسمشر المازبیک اوتمبایوف ویلي دي چې دی به د ولسمشۍ مودې تر پوره کېدو وروسته د صدر اعظمۍ په ګډون د کوم سیاسي پوست لټه ونه کړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماشین 2 بجې او 3 باندې 8 دقیقې سوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ګلبدین حکمتیار ټول وظیفې تحریمونه لري کړل.
در ذهنیت جهانی مسئله صلح افغانستان با ارزش است و از این جانبداری کردند.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د واورې اورېدو له کبله په ټول هیواد کې تر 300 زیاتې سیمې زیانمنونکې دي. درنو واورو د نورستان لارې هم تړلې.
د یو کلي نه بل کلي ته تګ راتګ اوس ناممکن شوی دی، خاصتا په برمټال ولسوالۍ کې.
اقتصادی خبرونه هم درته خبرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سید ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ګلبدین حکمتیار ټول وظیفې تحریمونه لرې کړل. دغه شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د تحریمونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د ایستلو فیصله د جمعې د ورځې په غونډه کې سوې ده. حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي چې د کابل په سټوډیو کې دی.
بله سالی صاحب، د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه روان هجري لمریز کال د میزان په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوه. د ګلبدین حکمتیار نوم په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شو. له دغه لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم وېستل د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د لاسلیک شوې هوکړې یو مهم مورد و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د ګلبدین حکمتیار نوم د دغه شورا د جمعې د ورځې په ناسته کې د تحریمونو له لیست څخه وویستل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ویستل دا ثابتوي چې د افغانستان د سولې موضوع نړیوالو ته مهمه ده. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی د نړیوالو په عامه ذهنیت کې د افغانستان د سولې مسله ارزښت لري او لدې موضوع ملاتړ وکړ او بل اخره په دې برخه کې چې کوم ملاحظات لرل هغه را فشول او د ګلبدین حکمتیار نوم یې له لیسته وویسته. د افغان حکومت ډیری مخالف فصلوال د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د بندیزونو له لیسته د حکمتیار د نوم وستل نورو وسلوالو ته دا پیغام رسوي چې د کورنۍ او بهرنیو له څارنې د خلاصېدو یوازینۍ لار سوله ده. سیاسي کارپوه د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقي د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی له تور لیست څخه د انجینیر ګلبدین حکمتیار د نوم وستل د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو او هغه کسانو ته چې نمونه په تور لیست کې دی د مثبت پیغام رسولی شي دا یو هڅون کوي ګام دی. له ګلبدین حکمتیار سره د سولې د شوې هوکړې په اړه کوماندېښنه چې موجوده وه هم دا موضوع وه. خاغلی رفیقی هلمندی او خودلا چې د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم په وستلو سره به کابل ته د خاغلی حکمتیار د راتګ زمينه برابر شي. د حزب اسلامي مسولین وای کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. امنیتی تدابیر او د ګلبدین حکمتیار د اوسېدو لپاره مناسب ځای کابل ته د حزب اسلامي د مشر د راتګ د چمتووالی مهمه برخه ګڼل کیږي. بل سالی صاحب
ډیره مننه. د حدیث پردیس پر رپورټ کې مو وردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر ګلبدین حکمتیار ټول وزسیوي تحریمونه لري کړای سول. د غی شورا د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د تحریمونو لیست څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د استلو فیصله د جمعې د ورځې په غونډه کې سوي ده. له هالنډ د سیاسي مسایلو شینونکو ذکریا په پرل سره په مستقیم تماس کې دی د بحث لپاره. په پرل سره خبرونه ته شراغلاست څه فکر کوي د امنیت شورا د بندیزونو لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم لري کېدل به څومره لار هواره کړي سولې او پخلاینې ته؟
سلام صاحب، زه هم تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما له نظر څخه د ښاغلي حکمتیار د تورل څخه د استل د سولې لپاره یو ډېر ښه ګام دی او دا به د افغانستان نور مخالفینو ته هم دا زیری ورکړي، دا پیغام به ورکړي چې ټول وسله کشیږي کولای شي راسي په افغانستان کې د سولې کې د افغانانو سره ګډ ژوند وکړي، د افغانستان په سیاسي بهیر کې برخه واخلي، د افغانستان په آینده حکومتونو کې یا په اوسني حکومت کې هم برخه ولري. نو په دې خاطر زما د نظر څخه دا یو ډېر ښه اقدام دی او زه ټول افغانانو ته مبارکي وایم.
بله، په پل صاحب، خو د افغانستان په کورنۍ جګړه کې په نوې ملسیزه کې د حزب اسلامي د شکلتیا له کبله ځینې کسان پر دغه حزب او د حزب پر مشر انتقادونه لري، حتی چې د دوه څخه غوښتنه سوي چې باید بخښنه وغواړي. نو دا مسله به څنګه کیږي؟
اصلا د غشتنی د بخشنی غشتل خو یو ډیر مهمه خبره ده. هم البته مرغ په افغانانو کې خصوصا په افغاني سیاسيونو کې دا کلتور وجود نه لري چې د ملت څخه د خپل ناوړه کړنو بخښنه وغواړي. دا بهر عین د 1950 کال هیڅ شورا سوي دي نه چپیانو دا بخښنه غوښته ده نه جهادي تنظیمونو. د بل طرف څخه د افغانستان په ورانیو کې یوازې ګلبدین حکمتیار شکل نه دی، بلکې د ټول سیاسي جهادي تنظیمونه او چپ احزاب هم په دې کې شامل دي. نو د دې خاطر څخه کچیر ګلبدین حکمتیار دا بخښنه وغواړي دا به ډیر نیک کار وي او دا به د حیثیت او سیاسي ژوند ته ډیره ګټه ورسوي. خو زه چې ورته ګورم چندانې د حکمتیار کې دا ظرفیت ځنه وینم چې هغه د ملت څخه بخښنه وغواړي او ملت د حق لري چې دا غوښتنه نه یوازې د حکومت چاره سره بلکې د ټولو جهادي او نورو سیاسي تنظیمونو څخه وکړي.
بله، په پل سب په ګلبدین حکمتیار ډلې په داسې حال کې د سولې پخلاینې له بهیر سره لیوالتیا وښوده چې د ځینو په باور په کمزوري موقف کې وو. دغه ګوند څه فکر کوي چې دغه وجبه چې د سولې پخلاینې له مسلې سره علاقه وښوده که نور مسایل هم په دې کې شامل دي، ځکه چې دغه ډله په دې باندې مشهوره ده چې زیات محل د کړکیچ یو اړخ پاته سوی؟
رشته هم سیاسی حزب دوی اسلامی حزب د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې په نظامی فعالیتونو کې دومره ونډه نه درلوله او دومره قوت هم نه درلوله د طالبانو او د داعش په نسبت باندې. اما په هر صورت دا هم د ګلبدین حکمتیار سیاسي هوښیاري شي چې حالات ته پکتو او خپل وضعیت ته پکتو سره د دې موقعیت استفاده وکړه چې سولې ته لبای کوي. په زما د نظر څخه د افغانستان پر نظامی او امنیتی حالات به د دې راتګ په لنډ وخت کې اغیز ونه کړي، اما پر راتلونکي کې د اوږده وخت لپاره دا ډیر شي اغیز کولای شي، ځکه چې کولای شي د طالبانو تنظیم او نور تنظیمونه چې په افغانستان کې نظامی فعالیت کوي د افغانستان د حکومت پر ضد باندې هغه هم دې ته وهڅوي چې کولای شي په حکومت کې برخواخ.
ډیر مننه. په هالند کې مش د سیاسي مسایلو شنونکې زکریا پوپل و چې د حزب اسلامي د مشر د نوم د لری کېدو پر مسلې چې د بندیزونو لیست څخه لري سوې را سره خبرې کولې. امنیت شورا د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د تحریمونو لیست څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د ایستلو فیصله د جمعې ورځې په غونډه کې سوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درې بجو دوام کوي. اوس به اجمل تورمن راتو وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کوم مسایلو تبصرې خبرې کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د دولتي حاکمیت راکمیدلو په تړاو د سیګار د روسي راپور په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. سر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د مفتش ادارې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمنی عملیات روان دي، افغان حکومت په تیرو څلورو میاشتو کې پر خپل خاوره 15% جغرافیوي واک له لاسه ورکړی دی. د سر مقاله لیکونکو په نظر راپور د پکتنې سره د راتلونکو پسرلي د جګړې په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده، خو هغه څه چې سر له اوسه محسوسیږي د جګړې په دواړو خواوو سخت شیبې راتلونکي دي. خو د سر مقاله لیکونکو په باور که راتلونکی کال افغان امنیتي ځواکونه ښه مدیریت او د شته ستونزو هواري ته پام وکړي، په جګړه کې به بری د حکومت وي او له واکه تللې سیمې به هم بیرته له مخالفینو خپلې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د سیګار د دغه روسي راپور په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د سیګار په راپور کې راغلي چې د 2015 کال په پرتله په 2016 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 33% زیات شوي دي. د سر مقاله لیکونکو باور د هغو دلایلو ترڅنګ چې افغان امنیتي ارګانونه په دې برخه کې لري د یادو ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت او په افغان اوایي ځواکونو کې د لازمې وړتیا نشتون په امنیتي ځواکونو کې د تلفاتو د ډېرېدو نور لامل لونتی. سر مقاله لیکونکو په افغانستان کې د غوت ناتړ پر ځواکونو هم انتقاد کړي چې د خپل شمنو سره سم کوم چې په خاصو مواردو کې به لا افغان ځواکونو هوایی ملاتړ کوي عمل نه دی کړی. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا د سیګار د روسي راپور موندنې د حکومت له هغو سرګندونو سره تړلي چې ګوندي طالبانو خپل مالی سرچینې له لاسه ورکړې دي. ویسالي کې څو میاشتې وړاندې حکومتي چارواکو دغه ادعا ډېره تکراروله چې طالبانو مالی سرچینې له لاسه ورکړې دي، معنا دا چې هغوی به نور د جګړې د دوام توان ونه لري. خو د سرمقاله لیکونکو په وینا اوس د سیګار په راپور کې ویل شوي چې طالبان د افغانستان پر 45% خاوره واکمن دي او د دولت د حاکمیت ساحه نور هم راتنګ شوې ده. د سر مقاله لیکونکو باور که چیرې دې موندنو ته تم شو نو دا خبره ډیره بې بنسټه ثابتېږي چې طالبانو خپلې مالی سرچینې له لاسه ورکړې دي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا هسې واوازه وه او ښایي د دې لپاره چې د سولې او خبرو اترو اړتیا کمزوري وښيي.
د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې عملي کوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې تیر کال شاوخوا 19,000 کلی له یو بل سره نښلول شوي او لا هم د هیواد 40% خلک سمو لارو او پر وخت وسلیدو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د 1,496 لمریز کال پلان بشپړ کړی او د کلیو د پراختیا او نښلولو لپاره یې 100 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي.
برای سال مالی 96 خوشبختانه برنامه راهسازی روستایی وزارت
د 1,496 مالی کال لپاره لنیک مرغه کلو ته د لارې جوړولو پروژې د پام وړ دي او ټاکل شوی چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 115 کیلومتره سړک جوړ شي. په ورته وخت کې 1,490 متره د ډیرو پلونو جوړول هم په دې پروګرام کې شامل دي.
شامل پلان 1,396 است.
ښاغلی رستمی وایي چې دا پروژې د هیواد په 4 ولایتونو کې عملي کیږي چې پر بنسټ به د ولسي تړون پروګرام له مخې د متوازنې پراختیا شعار عملي شي. د کلیو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د وزارت په تیر کال کې د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې عملي کړي چې ډېرې یې د کلیو په کچه وې. په کلیو کې د وړو پلونو، پلچکونو او سړکونو جوړول، د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی، د کرنې د سکتور پیاوړتیا او ورته نور پراختیایي کارونه د دغه وزارت مهمې پروژې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې دا وزارت هم په 1,496 کال کې د نږدې 400 پروژو د عملي کولو پلان لري. د دغه وزارت ویان مهدي روحاني دغه ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې په بېلابېلو ولایتونو کې د سړکونو جوړول د دغه وزارت مهم لومړیتوب دی.
ما 397 پروژه را درته
دی. وایي موږ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 399 پروژې چې 125 میلیارد افغانۍ لګښت پرې راځي د پلان لاندې لرو او زموږ ډېرې پروژې په شاته پاتې او لږ پرمختللو ولایتونو کې دي. د پراختیایي سکتور یاد وزارتونه داسې وخت په روان مالي کال کې د ګڼو پروژو د تطبیق خبره کوي چې زیات شمېر افغانان له بېکارۍ ځورېږي. د دوی په باور دا شان پروژې لږ تر لږه د لنډ مهال لپاره یو شمېر کسان په کار بوختول شي. په پکتیا ولایت کې د دغو پروژو یو تطبیقونکی احسان الله احسان وایي چې د کلیو په کچه د پروژو د تطبیق په وړاندې د خلکو همکاري ډېره شوې، نو ځکه حکومت باید د نوو پروژو پر وخت تطبیق ته ډېر پام وکړي.
ومردل چې د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې عملي کوي. دغه وزارت وایي چې د واورې اورېدو له امله په ټول هیواد کې تر 300 زیاتې سیمې زیانمنونکې دي. خو دغه وزارت ویان مهدي روحاني وایي چې حکومت پر وخت د مرستې رسونې امکانات لري او تر اوسه د واورو د اورښت له کبله په لویو لارو کې چاته تلفات نه دي اوښتي. یوسف خان زدران د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال کومې لارې د خلکو پر وړاندې تړلې؟
د رمې په موسم باندې ټول ګټو وزارت د اصلاح په حالت کې قرار لري. یعنی دا په دې معنی چې موږ 300 خطا سپزیر په ټول مملکت کې لرو چې عموما د مثال په توګه غواړم د قوناق وتل دی او بل اجیګاګ دی، د تونل سالنګ لوی لاره دی چې دا فعلا هم د واورې د ورښت او د باد د ډېر زورور باد چلته دی، د ترافیک په مخ باندې تړل شوی دی. دا د دې معنی نه لري چې موږ خپل آمادګي لرو، موږ کاملا خپل آمادګي ته لرو. صرفا دغه حوادثات طبیعي ده چې هغه د بشریت له دغه څخه لوړ دی چې موږ نسو کولای لته باید کنټرول کو. بنا ان هغه توان چې موږ درو چې خدای نه خواسته زموږ خلک یا زموږ وطنوال ته کوم مشکل ور باندې پیښ پم ده، خطر باندې ده، د ترافیکو پر مخ باندې فعلا تړل شوی دی.
لوړ واور کوم ځکه ورېدلې ده چې د برف کوچونو زیات احتمال موجود وي، ورسره څومره خلکو ته تر دې دمه زیان رسیدلې ده، مرګ ژوبله څومره ده؟
اولا په سالنګ کې ډیر واور ورېږي، چلته تونل سالنګ ولورترین تونل کده، یعنی الته واور ډیر ورېږي چې زیاتره برف کوچونه او د غر شویدل سبب ګرځي. یعنی الحمدلله د پروش کال او تر 6 کال پورې هیڅ نو مشکلات خپل موږ ملت لپاره نه در رپښ سوی، هیڅ نو تلفات موږ الحمدلله تل نه لرو. او بل هم کوتل قناق او هجګاګ دي چې زیاتره د واور شویدل په اساس باندې په تیر کلو کې موږ غونډیال سره مشکلات سره مخامخ سوی دي، او الحمدلله د پروش کال او 6 کال راځي څخه موږ د مشکلات نه لرو.
د لار خلاصول موضوعات څنګه دي؟ کافی امکانات موجود دي؟ څومره امکانات لري تر دې دمه؟
امکانات په خو هم ټولګټ وزاره ټول امر به ریاستونه خپل بشپړ امکانات د ماشينري او پرسونل روغانيات مجلرو، او پروش کله الحمدلله یو سلو شپته اراده ماشينري لکه ګریدار دم ترکس کواتور، یعنی بانک کشور دوست جاپان مشترک کړی دی چې هغه ټول په مختلف ځین کې نقطه سي پذیر دی وشل سي دی، هیڅ نو مشکلات الته مجلر دا چې صرف مسیر باندې هغه د په خاطر دی چې هغه یو حوادث طبيعي ده، یعنی د بشريت د توان څخه لوړ دی. ټول امکانات مجلرو چې سلیر وشتاته د خپل نظم د ټول ملت په خدمت کې قرار لري.
د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت ویان مهدی روحانی و چې ویلې د واورو له کبله په افغانستان کې تر 300 زیاتې سیمې زیانمنونکې دي. اوس هم سهارګل امیرزی ستاسو ځینې اسمیسونه درته لولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
مور محمد افغان له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي چې افغان حکومت د هلمند ولسی پاتونوالو ته توجه وکړي، وسلې او مهمات ته ورکړي. شاکر له غزنی څخه لیکلي چې د خوشحالي خبره ده چې د اسلامي ګوند مشر انجنیر حکمتیار نوم له تور لیست څخه ووت او د دد راتلو په هیله یو. عبدالبصیر هلمند بیا لیکلي چې ګلبدین حکمتیار ته اوس پکار ده چې له افغان ولس څخه بخنه وغواړي. عبدالغفار تقوا د کندهار لسپین بولدک څخه را لګلی چې دلته تیر شپه باران ورېده او سواوره وشوه، خلک ډیر خوشاله دي او تاوان نه دی پېښ شوی. سباون ترکه بیا لیکي چې د غزنی په بابند ولسوالۍ کې د زیاتې واورې ورېدو او سخت طوفان له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. یوه بل اورېدونکي له میدان وردګو ولایت څخه لیکلي چې په جلریز ولسوالۍ کې یو متر او 40 سانتي واوره شوې ده، اوس هم ووري. مدیر محمد غنی له روزګان نه لیکلي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې زیاته واوره شوې ده او باغونو ته زیات تاوانونه رسولي دي. سید شاه سمدزی له کندوز لیکلي چې د کندوز په دشت ابدان کې د سخت واورې د ورېدو له امله ډیری څاروي په واورو کې بند پاتې دي. سباون ملاخی لیکلي چې د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې دوه پایې له دوه کال را په دې خوا ودرول شوې دي، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د نه پاملرنې له کبله یوازې یوه پایه اوس فعاله ده چې د سیمې د اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. غوښتنه مو له یاد وزارت نه د دې ستونزې حل کول دي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي چې پکار ده چې افغان دولت د لیسو ښوونکو ته د نورو زده کړو زمینه برابره کړي.
سهرګل امیرزی ستاسو ځینی اسمیسونه ولوستل. د کندوز د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې دوی د یاسمین په نامه یوه ولس کلن انجلۍ د یوه ستړي تښتونکي له منګلو ژغورلې ده چې دوی میاشتې وړاندې د کندوز ښار له ابراهیم خیلو سیمې څخه تښتول سوې وه. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې پر یوې ځوان انجلۍ له تښتولو وروسته جنسي تیری هم شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکو په وینا د یاسمین په نوم یوه ځوان انجلۍ چې 18 کاله عمر لري دوه میاشتې وړاندې د دې ولایت د ښار اړوند د ابراهیم خیلو سیمې څخه تښتول شوې وه، د سړي تښتونکو له منګولو څخه یې خلاصه کړې ده. د کندوز د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې عمومي مدیر سمنوال ویسدین تلاش د شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پر دې انجلۍ باندې د سړي تښتونکي لخوا په دې دوه میاشتو کې جنسي تیری هم شوی دی. دغه انجلۍ دوه میاشتې وړاندې تښتول شوې وه او د کندوز ښار په دورې سر کې په یو کور کې ساتل کېده، او په دې موده کې د سړي تښتونکي لخوا پرې جنسي تیری هم شوی دی چې موږ وتوانېدلو دغه انجلۍ د تښتونکي له منګولو څخه خلاصه کړو. ښاغلي تلاش زیاته کړه چې دغه انجلۍ د کندوز د ښځو چارو ریاست په امن کور کې ساتل کېده، خو د مور او د پلار د غوښتنې پر اساس انجلۍ خپلې کورنۍ ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یاسمین نومې انجلۍ چې وروسته له دوه میاشتې تښتونې د سړي تښتونکي له منګولو څخه خلاصه شوې وایي، نور هغه نومې ځوان چې هغه یې اختطاف کړې وه جنسي تیری هم پرې کړی دی. زه د کور له مخې وتښتولم او نور پر ځان نه یم پوه شوې، خو کله چې په حال راغلم دغه ځوان له ورور سره یې وسله په لاس ولاړ و، خپله تښتونکي را باندې جنسي تیری کاوه او ورور یې یوازې لمسولم. په همدې حال کې د دغه نجلۍ مور او پلار بیا وایي نور هغه نومې ځوان چې د دوی لورې اختطاف کړې وه دوی له هغه سره کورنۍ اړیکې او پخوانۍ پېژندلګلوي هم نه لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغه سړي تښتونکي ته درنه سزا ورکړي. موږ ډیر خوار او غریب خلک یو او دغه سړی زموږ په حق کې ستر جنایت کړی دی او له دولت څخه غواړم چې دغه جنایتکار ته درنه سزا ورکړي. بل خوا نور هغه نومی ځوان چې د دغې نجلۍ اختطاف په تور د پولیسو لخوا نیول شوی وایي چې هغه دغه نجلۍ نه ده اختطاف کړې، بلکې نجلۍ د خپل کور څخه د هغوی کور ته تښتېدلې وه او وروسته د سپینګیرو په شتون کې نکاح کړې او بیا ورسره بستر کې یوځای شوی دی.
دختر مرګم بیرم د خانې تان مې درم، ما د کابل بدم، همو دغه ته وظیفه هم بدم، ما خدم سرباز هم هست، همې دختر د خانې
زه د پولیسو سرتیری یم او دنده مې په کابل کې ده او دغه نجلۍ ماته زنګ ووهه چې زما پلار ما پر یو بد اخلاقه سړي باندې خرڅوي، که راځې راشه او کنه زه یا ځان وژنم او یا ستاسو کور ته تښتم. نو نجلۍ زموږ کور ته تښتېدلې وه او وروسته له درې ورځو زه له کابل څخه راغلم چې نجلۍ زموږ په کور کې وه او ما د نجلۍ مور او پلار ته زنګ ووهه چې نجلۍ موږ کره ده، دوی په جریان کې دي. دغه ځوان زیاتوي چې سپینګیرو پر ده باندې 1,00,000 افغانۍ ولور ایښی و، خو ده یوازې 50,000 افغانۍ د نجلۍ پلار ته رسولی دي. خو بیا د نجلۍ مور او پلار د نوموړي ځوان دغه خبرې ردوي. د کندز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې اوس مهال د دغې پیښې دوسیه د دوی د څېړنې لاندې ده او وروسته د ډیرو پلټنو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.
له دې سره 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو د سرخطونو دپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لست څخه لرې کړ. د افغانستان د عدلیې وزارت لخوا په لومړي ځل خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورې ورکولو مرکز پرانستل سو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د یاسمین په نوم یوه 12 کلنه نجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې ده. د افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو عمومي رئیس وایي د مالیاتو د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي نشتوالی په هیواد کې د فساد لامل سوی. تمه د ایران نن پوځي تمرینات وکړي څو خپل توغندي او رادار سیستم وازمایي. یوې امریکایي محکمې تېره شپه ناوخته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقنیني فرمان چې د 2 هیوادونو ورتګ امریکا ته منع کوي د موقت وخت لپاره وځنډاوه. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په سوریه کې د کډوالو لپاره د یو خوندي زون د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پلان شک وشوت. او د قرغیزستان په خواني صدر اعظم تامیر صارف اعلان کړی چې دی به د 2018 کال په مني کې په راتلونکو ولسمشر انتخاباتو کې سیالۍ ته ودرېږي.
اوسم ام سهرګل امیرزای اقتصادي خبرونه لولي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان مالی وزارت وایي په هیواد کې مالی ورکونکو ته د مالی د ورکړې په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی د فساد لامل شوی دی. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس مجیب الرحمن شیرزاد نن د شنبې په ورځ په کابل کې د مالی ټولولو د کمپاین په اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د مالیاتو ورکولو په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو فابریکو لرونکو او پانګوالو په نوموړي وزارت کې د مالیاتو په سیستم کې له ستونزو شکایت درلود. د افغانستان د کرنې مالداري وزارت وایي خصوصي سکتور په کابل، کندهار او لوګر کې د میوو او سبزیو لپاره سړی خونې جوړوي. د کرنې مالداري وزارت وایي اند فرا راشد ازادي راډیو ته ویل چې د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ نندارتونونه هم په پام کې نیولي چې په خبرې د میلیونونو افغانیو په ارزښت په پرچون ډول تازه میوې او سبزي پکې وپلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت نږدې 1 میاشت وړاندې د 250 میلیون افغانیو په اندازه په عمده توګه د میوو او سبزیو د خرڅلاو د قراردادونو د لاسلیک خبره هم کړې وه. نن په کابل کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 40 کلی پاکستانی وړی 1,70 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کلی قزاقي وړی 1,60 افغانۍ، یو 50 کلی بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یو 3.5 منی بوجۍ وریجه 1,450 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,100 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پیټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ 6.50 پوله، یو انګلیسي پونډ 3.50 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ 10 پوله، زری رانی تومنه 1.5 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 6.44 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. 2:19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل. سید زبنانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د نورستان والی وی په ولایت کې د زیاتې واوري اورښت لکبله غنو سیمه ته غزیدلې لارې بندې سیوی دي. حافظ عبدالقیوم وی هڅه کوي چې لارې پرانیستي وساتي خو دومره امکانات پلاس کې نه لري. روح الله انوري د مرکب پیل کې ورڅخه پښتنه کړي چې په نورستان کې څومره واوره سوي.
نورستان کې دا سورې مسلسل ورښت دی او واوره وریږي او د دې د وجه نه د اکثرو کلو لارې تړل شوې دي. د یو کلی نه بل کلی ته تګ را تګ اوس ناممکن شوی دی، خاصتا په برمټال ولسوالۍ کې، خپله په مرکز پارون کې، د کنتیوا په سیمې کې، په نور بالایي علاقو کې، د وایګل په بهرنیو ساحو کې تګ را تګ ډېر ستونزمن شوی دی، او حتی په همدغه ورښت هم داسې ادامه پیدا کړي امکان نشته دی چې نور د تګ را تګ لارې دي آزاد وساتل شي. محلي اداره هم دومره زیات امکانات نه لري چې دغه ټول لارې خلاص وساتي. مونږ تنها د مرکزي لارو دپاره یو څه ناچیز امکانات لرو چې هغه امکانات د ورښت دومره زیاتوالي سره هېڅ ډول باندې کفایت نه کوي.
او د پارون او واما ترمنځ، یا د پارون سره آباد ترمنځ لاره څنګه ده؟ دا بند ده که خلاصه ده؟
تر بیګا پورې خلاصه وه، خو د شپې ډېره زیاته واوره ورېدلې ده، او دلته تقریبا یو متر او اویا سانتي شاوخوا واوره شوې ده. کوشش کوو چې لاره خلاصه وساتو، امکانات مو شته دی، هغې باندې کوشش کوو که برف کوچونه را نه شي، انشاءالله لاره به خلاص وساتل شي.
غوښتنه مو د مرکزي حکومت نه ده چې تاسو سره زیاتې مرستې وکړي، ځکه تاسو وایئ چې دومره امکانات مونږ سره نشته دی چې مونږ لارې خلاصې وساتو.
بله، زمونږ امکانات محدود دي، او فکر نه کوم چې په دغه امکاناتو باندې د دومره زیات واورو مورد کې رسیدګي وشي.
چې لارې بند شي، د خلکو دپاره د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی هم رامنځته کېږي، د دې لپاره څه غوښتنه لرئ، څه تیاری لرئ؟
تر څه معلوم دی چې د نورستان دغه موسمي شرایطو سره ټول خلک بلد دي، نو خلک د دې لپاره چې په ژمي کې ستونزو سره مواجه نه شي، هم دولتي ادارات او هم خلک یو حد پورې مواد ذخیره لري. انشاءالله مونږ هم کوشش کوو چې دغه د لارو بندېدو مسایل اوږد نه شي چې خلکو ته ستونزې راولاړې شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وو. نن تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې د ماپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی چې دغه پروګرام به مخته وړي. سروان صاحب، په کوم ساعت کې کومه موضوع څیړئ؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په دوو موضوعاتو خبرې کوو. په لومړي ساعت کې د میندو د مړینو په ارتباط بحث لرو. تازه راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د اولاد په زیږولو د میندو د مړینو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په وروستیو 15 کلونو کې د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي له کبله په دې برخه کې پرمختګ شوی و، یعنی د میندو د مړینو شمیر کم شوی و. بله موضوع د افغانستان د قانونو غیر قانوني استخراج دی چې په وروستیو دوو کلونو کې زیات شوی دی، او د افغانستان دغه ډیره مهمه شتمني له لاسه وځي.
بله، د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. تر شنه اسمان لاندې پروګرام د ماپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو پورې خپرېږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. حقیقت څه دی؟ او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ به د هغه افغان ځوان خبرې واورئ چې روبات جوړ کړی.
فیلانی را که ما جور کردیم، ای از چوب جور شده، از آین جور شده، از گراری جور شده، دیگه از زنجیر جور شده. یگانه انگیزه عمده ما این بود که بعض خارجی ها فکر میکنن که افغانستان یک جای وحشت، یک جای جنگ زده است، اما ما جوانا همچون استعدادای داریم که میتونیم همچون فناوری های را ایجاد کنیم، جلوگیری از کشتار خونریزی هم وطنهای خود شد.
څلور ویشت کلن مسیح الله افغان نویس هغه ځوان دی چې نظامي روبات جوړ کړی. مسیح الله د حبیبي لالي لیسې څخه فارغ شوی، د برق په رشته کې زده کړې کړي، او اوس د الکترونیکي وسایلو په جوړولو مصروف دی. افغان نویس وایي په دې وروستیو کې داسې روبات جوړ کړی چې دوست او دښمن پیژني. هغه وای د روبات په دریو کلونو کې جوړ کړی چې یوی زره افغانۍ مصرف پر راغلی.
روبات ما تقریبا 3 سال مش سره کار میکنم.
درې کال کېږي چې پر روبات کار کوم. دغه روبات و ځنګړنې لري. جالب ځنګړنې دا ده چې دوست او دښمن پیژندلی شي. له زر کیلومتره فاصله څخه کنټرولېږي. دغه روبات نظامی دی. دا چې په پیاده جنگونو کې عسکرو ته ډیر تاوان رسیږي، دا به ورسره مرسته وکړي چې مرګ ژوبله یې راکم کړي. یو شی چې ما پکې طرحه کړی هغه دا دی چې دښمن له منځه نه وړي، یعنی څوک نه وژني. مرمۍ د ستونو په څیر دي چې په دښمن ولګیږي بې هوشه کوي.
وخت کې یک شخص میزنه او ده بیوش میکنه.
لا مسیح الله افغان نویس تخمو پختل دا کوم انگیزه لا مخې د غروبات جوړ کړی.
یګونه انگیزه
دا و چې بهرنیان فکر کوي افغانستان د جګړو وحشتونو زیاتې خوزمون په ځوانانو کې داسې استعدادونه همشته چې دا ډول ټکنالوژي را منسته کولای شي چې د خپل وطنوالو د وژلو وینو تویولو مخه ونیسي.
کوشتار خونديزي هم وطنای خوچای.
افغان نویس وای روبات و زنګړنی لري چې دغه زنګړنی د روبات لا نورو روباتونو بیلوي.
یا فیجګی در اولین ویجګی دي
زنګړنې لري. لومړی زنګړنه ادا ده چې لمر انرژي اخلي، له زر کیلومتر څخه کنټرولېږي، پر زینو ختلی شي. بله زنګړنه ادا ده کله چې په لاره کې له ویالو سره مخ کیږي، خپل ځان ته پل جوړوي او تیریږي. کله چې تیر شو هغه ساحه چې د پل په خاطر راایستلې وه بیرته یې دننه کوي. بله زنګړنه ادا ده چې د سړک غاړې ماینونه شنډوي. 95 کیلو وزن انتقالولی شي. درې راکټ اندازه لري. د رادار د خط سیستم لري. او بله پرمختللې زنګړنه چې لري له 500 متر څخه داسې کنټرول کیدلی شي چې دښمن و پیژنې او لبخویي و غورځوي.
از 5 متری ایر از پا در بیاد.
په نورو هیوادونو کې داسې روباتونه ډیر جوړیږي چې مختلف کارونه کوي. له مسیح الله افغان نویس څخه مو پوښتل چې د ده د روبات په څیر خو به مخکې روباتونه نه وي جوړ شوي.
خب درست است که دیگه کشور
سمه ده چې نورو هیوادونو به هم جوړ کړی وي، خو هغه ځانګړنه چې زما روبات یې لري له هغو سره توپیر لري. ما ډېره زیاته څېړنه وکړه او پیدا مې کړه چې زما روبات له هغو سره توپیر لري. زما په روبات کې یوه ځانګړنه دا ده چې د لایزر په واسطه دوست او دښمن پیژني.
مسیح الله وایي تر دې دمه یې له امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې نه دي کړې چې دغه روبات عملي استفادې وړاندې کړي، خو که ترې وغوښتل شي په دې چاره به هم لاس پورې کړي.
نخیر نه تاله ما کثرت د جریان نه موندیم و
نه تروسه مې په دې اړه له چا سره خبرې نه دي کړي. لومړی مې غوښتل چې روبات مې د رسنیو له لارې خلک وګوري او د دوی تشویق وګورم چې زه هم داسې استعداد لرم او دا خلکو ته وښیم. کله دې وروسته که چا غوښتل دغه طرحه ورته ښیم او ورته جوړوم یې هم
طرحه پیشنهاد کنم و جوړ کنم.
هره وسیله چې اختراع کیږي له مختلفو وسایلو جوړیږي، خو په افغانستان کې چې اختراعات کم شوي د نوي اختراعاتو د کولو لپاره هم وسایل کم دي.
فعلا یې رګه جوړ کړم، یې از چوب جوړ شده، از آین جوړ شده.
اوس مې چې کوم روبات جوړ کړی له څلورو شیانو جوړ شوی چې هغه لرګي، اوسپنه، ګراره او زنځیرونه دي. په راتلونکي کې غواړم له زرې او پرمختللې اوسپنې څخه یې جوړ کړم او نوې ټکنالوژي پکې وکاروم چې روبات ته ژر زیان ونه رسیږي. راتلونکي کارونه به مې له دې څخه متفاوت او پرمختللي وي.
په شکل دیگه پیشرفته تر از جور میشه.
له مسیح الله افغان نویس څخه به دا هم واورو چې د حمله او خطر په وخت کې د روبات عکس العمل ښیي.
د زمانه کې د ای روبات محاصره میشه و هجومی سره ازی تا حمله میشه.
کله چې دا روبات محاصره کیږي او حمله پرې کیږي، بل دې چې سختنې کنټرولونکي خبر شي د خپل فعال او سنسورونو په مرسته په 500 متری کې مقابل کس ته سیګنال ورکوي. خو کله 500 متری مخکې راځي، داسې یو سیستم پکې طرحه شوی چې اتومات کیږي. د سختن له واکه هم موزي او 360 درجه څرخیږي. هر هغه څه چې مخې ته راځي لمنځه وړي. کڅوغو غواړي چې 10 متری ته ورنږدې شي او لاس پرې ووهي، په اتومات ول خپل انفجار کوي.
تا 10 متر کې نزدیک شوی، ای اتومات خودش انفجار میکنه.
افغان نویس وایي د وطن شرایطو ته په کتو سره د غروبات جوړ کړی چې دا ویني د تویولو مخنیوي وشي.
چون مو شرایط وطن را که دیدم بر ما مت یک انگیزه شد که
دو وطن شرایط می چی ولیدل داس انگیزه را ته پیدا شو چې داس ټکنالوژي را من سکرم. روز سبا له پرمختللی سیستم سره طرحی شي. اوس امریکایی بی پیلوټ الوتکی دی، خو زه غواړم پراتلونکي کې بی وسلواله وسلې جوړ کړم. جالب ځانګړنه ادا ده چې چاته ضرر نه رسوي او کولای شي چې دښمن ژوندۍ ونیسي، یعنی وینې نه تویوي،
زنده بگیره.
دا روبات پړه ویل کیږي چې یو ځانګړی سیستم ورته جوړیږي او د هماغه سیستم لمخې خپل کار کوي چې ډېرې کنټرولونکي ته هم ضرورت نه لري. خو د مسیح الله افغان نویس روبات څه ډول دی؟
دو سیستم خودکار داره؟
دوه خودکار سیستمونه لري، یو سیستم ادا د کله چې پلار روان وي او ماين مخې ته ورزي شندول شي، دویم سیستم ادا د کله چې دښمن له یو پټ ځای څخه غواړي حمله پری وکړي، بیل دي چې کامري او لایزر هغه تشخیص کړي، مرکز صدا خبر ورکوي چې د لایزر په واسطه سکن شي او لب خوې وغورځوي،
لایزر سکن مشه او بعد زو ایره اس پایدار مېر.
په داسې حالت کې چې څوک په روبات حمله کوي یا ورنږدې کیږي او د چاودلو خطر وي، کنټرولېدلای شي کنه؟
اته ای حالت چې مونږ نه کنټرول کړم کې
دا حالت مونږ نشو کنټرولولای. کله چې څوک پر حمله کوي او یا ورنږدې کیږي، روبات په اتومات ډول خپل انفجار کوي. هغه حالتونه چې کنټرول کیدای شي د حرکت حالت د 360 درجه کنټرول کیدلای شي. گزاري کنټرولېږي، ماين څنګه لزمه کې وباسي، فایر د کنټرولونکي لخوا کنټرول کیدلای شي. یو مثال درته وایم، د موبایل هر سويچ خپل ځای لري او لبل څه متفاوت کار کوي. دا همداسې تر حقیقي او همداسې چې امریکا کولای شي د بي پيلوټ الوتکې ډېر اوس پناله ډېر لاري په هوا کې کنټرول کی. زه همداسې فرمول لرم چې په 0 کیلومتر کې د سورایا موبایل په واسطه دا روبات کنټرول کړم،
از 1000 کیلومتر توسط موبایلای سورایا یې کنټرول کړم.
مسیح الله افغان نویس وایي دا به یو ورستۍ کار نه وي، بلکې لا دې ورسته ځینې نور داسې پلانونه هم لري چې که حکومت ورسره مرسته وکړي بشپړ به کړي.
خب ای فناوری بود که ما به می شرایط وطنی را جور کردم، دا آینده
دا هغه ټکنالوژي ده چې ما د وطن شرایط په کتو سره جوړه کړی. راتلونکي پلان می داده چې یو ناپیژندل شوی الوتونکو عقاب طرح کړم چې ساس لارې به نور ته هم وخایم. د عقاب پاړه به وایم چې دنیا لا تر اوسه داسې شی طرح او اختراع کړی نه ده. یو بل دستګاه می اختراع کړی چې د 303 موټروانان نه پرېږدي، د اوږده سفر پر مهال یې خوب ویسي. که دولت له ما سره مرسته وکړي، کولای شم خپل دغه پروژې وروستۍ مرحله ته ورسوم او پوره کړم، او هم دا ډول پراتلونکي کې چې نورې طرح جوړوم هغه به هم بشپړې کړم.
دا طرحای دیګې کې دارم موترها را هم خلاص کړم.
د افغان نویس په باور ځوانان کولای شي افغانستان له دې بد حالت راو باسي. د خبرونه په پای کې د هغه پیغام هم اورو.
پیغام به او جوانانی که فعلا به خارج از
پیغام می هغه ځوانانو ته نه دی چې بهر تللی دي، هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي، دوی ته دا پیغام لرم، راځي یو بل تلاسونه ورکړو او دنیا ته و خیو چې افغانان هم داسې استعدادونه لري چې خپل وطن جوړ کړي. کوم په خپل وطن کې آرام ژوند ونه کړو، په هیڅ بهرني هیواد کې به آرام ژوند ونه لرو،
د هیڅ کشور بیگانه ما را آرام کده نه میتونند.
خوګوریدونکو د تان د څنګ محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلی شئ. پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لګلی شئ. facebook.com/تان د څنګ. تر بلې تان د څنګ مو علا مل شه.
منم سر تیرای غرور لرته، خدا قلم زور دلی دلی نده. منم سر تیرای غرور لرتا، خود قلم زور دلی دلی نده. دو ترش رنگ ټول جهان پی جنی، ولی دی خپل ځان پی جن دلی نده. کائلم کو حد تلل غاڑ، خد پستنا کی سورای جوڑتا. چھڈو ڈے اخرا قلم را واخلا، بدے نڑئی کے زان تسائی جوڑ کا. وہ چھڈو ڈے اخرا قلم را واخلا، بدے نڑئی کے زان تسائی جوڑ کا.
حقیقت صدئی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام او ښې چارې. د ډیورنډ پر پرتی پولی کومې ستونزې موجود دي؟ قاچاق او د وسلوالو تګ راتک تر کومې اندازې موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي لیوا قومندان سمونوال محمد ایوب حسن خیل جواب کی. تاسو سره کله وي ستړي مشي حسن خیل صاحب؟
ژوندۍ اوسې ډېره مننه، خدای ژوندۍ.
حسین خیل صاحب کې د لومړی پښتنې په توګه راتو وی چې په اوس وخت کې هغه په خوانی سونځي چې د ډیورند لپولی به مرمۍ راتلی د کونړ په زینو سیمو باندې لګی دی یا د ننګرهار په ګوشتي کې زینو سیمو باندې لګی دی هغه مسائل اوس هم شته او که اوس یو څه لمنځه تللی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به تر معلومه ده چې په خطیز کې د سرحدي لومړی لمبر لوا په درې ولایتونو کې ځاګه ده، ننګرهار او کونړ او نورستان ولایتونه دي. په سفري نقطه کې سربازان او ساتلمنان افسران د افغانستان د نظام د دښمنان په مقابل کې جنگيږي، قرباني ورکوي او د خپل ولس لپاره د امن زمينه مساعدي. تاسو د پښتنو په ځواب باید ووایم چې د تیر په پرتله تیر کلونو په پرتله اوس د پاکستان لخوا نه د توپچیان داختونه ډېر نه راځي. علت یې دا ده چې د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې دوی ته قناعت ورکول شوی ده. هغه لکه د ننګرهار ولایت د لالپورې په ولسوالۍ کې او د ګوشتې په ولسوالۍ کې، همداسې د ناجیانو په ولسوالۍ کې چې مخکې مرمۍ راتلې هغه مرمۍ اوس ډېرې نه راځي، کمې شوې دي. بېخي کله ناکله دا تقریبا دا دوه میاشتې خو دومره مرمۍ نه راتلې، خو دا پرون نه را په دېخوا د ناجیانو د ګوشتې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت ولایت مربوط کېږي او د کونړ ولایت د سرکانو په ولسوالۍ کې داسې یو څو پیره مرمۍ راغلي چې هغه مالي او ځاني تلفات نه لري. د نورستان په ولایت کې هلته سرحدي پولیس د برګمټال او د کامدېش په ولسوالیو کې میشت دي، هلته وضعیت ښه ده. صرف د مخالفینو لخوا نه زموږ په جزو تعامونو باندې وخت نا وخت حملې کېږي چې زموږ سربازانو ساتلمنان په ډېر ښه روحیه او په عالي مورال باندې د افغانستان دښمنانو ته ماتونکی ځواب ورکړی ده او د مخالفینو د هرې حملې جواب لپاره بېخي آماده دي او تیاری لري.
قومندان صاحب، اکثره وخت کله چې په افغانستان کې بریدونه وشي نو معمولا ادا دی چې دغه پلان د پولی اخوا شوی و یا هغه توکي چې دلته پرې چاودنې کېږي یا ځینې نور مسایل دي، وسلې دي، او داسې ویل کېږي چې دا اکثره د پولی نه اخوا یعنی پټنځایونه موجود دي او بیا دلته راځي. څه فکر کوئ چې دغه وسلې او مهمات چې تاسو په کوم ځای کې ماموریت لري په هماغې لارې راځي او کنه په نورو لارو راځي؟
سربازان الحمدلله کوم ځای کې چې دوی بوخت دي دنده اجرا کوي، اغوی سره د سرحدي ولسونو همکاري زیاته ده. تاسو د اخیری پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې سرحدي پولیس وظیفه لري چې قاچاقبرو او د ترورستانو د تګ راتګ مخه ونیسي. معلومه ده چې د ډیورند د بدنامې کرښې نه اخوا نه کله ناکله مخالفین د شپې د تیرینه او د غرانه یا راځینه او ځنګلدار راځینه په سبا راځي زمونږ د افغانستان داخل د افغانستان کې زمونږ د ولسونو آرام ژوند نه آرامه کوي. موږ هڅه کوو چې د خپل ولس لپاره د امن زمینه مسئله کړو. موږ به کوم هوډ چې موږ کړی دی موږ به د ځان تر اخري سرګي پورې د خپل ولس نه د خپل نظام نه او د مقدسې خاورې نه چې د مور د ناموس عزت لري له دنه دفاع کوو. هغه سربازانو ساتلمنانو افسرانو چې زمونږ په دې لار کې خپل ځان له لاسه ورکړی موږ به د هغوی لار تعقیبوو او موږ باید خپل ولس ته جامع زمینه مساعده.
قومندان صاحب، داسې ویل کېږي چې د صفري نقطې نه تقریبا ډېر په نږدې فاصلې کې هلته د پوس وخت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځینې پټنځایونه جوړ شوي دي. هغوی ورسره کومک کوي او موقع ته په کتو سره وسلې او ځینې نور مهمات له پولې دېخوا راړي. په دغه برخه کې تاسو څومره معلومات لري؟
په دې کې شک نشته، خو بیا هم زمون کشپی ارګانونه هڅه کوي چې د دوی ځایونه تثبیت کړي او دوی ته موږ ورته ګوته کوو چې دا د ډیورند کرښې نه خوا ته پلانونه تثبیتږي او افغانستان کې ور باندې دوی اجرات کوي. الحمدلله نن هغه افغانونه په پخو ولاړ دي، ښه تعلیم ته تربیه لیدلې، ښه تجهیز شوي دي. دوی کوی شي چې د ډیورند کرښې نه خوا کوم پلانونه ترتیبیږي د هغه په جدي توګه باندې مخنیوی وکړي.
کله ناکله داسې یو ګیلم موجود دی چې هغه پولیس چې په ډیرو لوړو نقاطو کې موجود دی، هلته په پوستو کې دي، وایي مهمات ورته په خپل وخت نه ورسیږي. دغه ستونزه اوس هم شته او که اوس له منځه تللې؟
دې ستونزې د حال په موقع خو ما سفر درلود برګمټال چې د نورستان ولایت مربوطېږي او غرنۍ اراضي ده، ځنګلزاره ده، دا اوس مهال په واورې باندې پوښل شوې ده. په دې وخت کې زمونږ سفر والته لاغوی نه مالیدنه وکړه،
یا خو هغه ضرورتونه چې کوم هغه مې ورته د خپل لپاره حل کړل. همداسې د کامدېش ولسوالۍ کې هلته د موټرو تګ راتګ کم ده، نړۍ ته سفر درلودل، هغه نه زه په یو ډېر ښه پلان باندې چې هغه په زری پوه شو کې ما سفر وکړ، د خپل سربازانو مې لیدنه وکړه، د هغوی د مورال د ارزونې په موخه باندې ما سره یو حیات و، هغوی مونږ د هغوی مورال او د هغوی انګېزه اسلامي انګېزه درلودله. هغوی کوی چې د جوړي پر راتګ باندې جوړه کله راځي، او مخالفین هم په هغه وخت کې په دې غرونو کې له غره نه او له ځانه راځي نه، په استفادې سره زموږ په جزامونو باندې بریدونه کوي. هغه ضرورتونه چې کوم درلودل هغه هم ورته ورسول هلته الحمدلله. سرحدي ځواکونه په پخو ولاړ دي، دوی کوی شي چې د اوړي په راتګ سره د افغانستان د نظام دښمنانو ټولې حملې په شا وتنبي.
پخوا له تورخم بندر نه د فساد ډیر زیات راپورونه خپرېدل او خبر شوي هم دي. د دغه لیوا د یو نوي او تازه دمي قومندان په توګه د فساد د مخنیوي په برخه کې ولسته څه ډاډ ورکولی شي؟
خدای شاهد چې لکه نو ورځې زه راغلی یم، زما هدف هم دا ده چې باید په یوازې په تورخم کې نه، زما د مسؤلیت په ساحه کې چې څوک په فساد کې بوخت دي زه د هغوی مخنیوی وکړم، هغوی قانوني مرجع ته وسپارم. په همدې اساس چې هغه بعضې شکایتونه راپورونه وه، یو څه ناڅه تغییر تبدیل د افغانستان د سرحدي قوا لوی قومندان چې ختیځ ته سفر درلوده، ټولو جزتامو کې له ما سره ما د سر ملګرتیا وکړه، هغه خپل سربازانو ساتمنان افسران ولیدل، او بعضو چې ښه کارکردګیان درلودل هغوی تقدیر کړل، هغوی مکافات کړل. هغه بعضې چې داسې په وظیفه کې لږ سالنګاري کړې وه یا وظیفې ته خرچېدګي نه وه کړې، هغوی بعضې له دندو نه مونږ ګوښه کړه، او یو تعدادو ته مونږ چې سرخندنې درلودلې خپل سربازانو نه ښه څوکېداره کړې وه، په فساد کې ډېر دخیل نه وه، هغوی ته مونږ تر دې ارتقا ورکړه په چې پوسټونو کې مقرر کړي چې راځي منظوري به هم ډېر زر راشي. د فساد په رابطه مونږ ډېر قوي هوډ کړی ده، او مونږ تصمیم لرو هغه څوک چې په فساد کې ښکېل دي هغه مونږ گرفتار کړو، د قانون منګول ته وسپارو.
مننه. د سټانډرډ د ملي ادارې له مشر سره څه مو د وړاندې د ازادي راډیو مرکه په هغه په مرکه کې ویلو چې کوم بنادر چې په د افغانستان د نورو هیوادونو سره دی، په خاص ډول د ختیځ او یزین نور الته تقریبا وي تر ډیره پوري هغه توکي چې له خارج افغانستان ته راځي په سلو کې وي شاوخوا څلوېخت سلنه غیر قانوني په قاچاقي ډول راځي، او تر ډیره پوری داوی هغه د کیفیت کچم ډیره ټیټې په دغه برخه کې تاسو معلومات څه دي؟
د تورخم په خارګوټي کې الته د میلیان د ځواکونه سرحدي پولیسو ځواکونه د منځ د کشپی ارګانونو منصوبین الته توظیف دي، هغه دواګان چې به کیفیت دي یا تاریخ تیر ده یا کیفیت نه لري، هغه موږ لاغ په غیر قانوني ډول باندې لاغ باندې پاکستان خوانه انتقالیږي افغانستان ته، هغه موږ نیولې دي قانوني مرجع ته سپارلې. نور هم ډېر هغه غیر قانوني ټوکی چې دی خوانه دي الله خوانه راځي، هغه هم زمونږ په تورخم بندر کې او په نور بندرونو کې موږ نیولې دي قانوني مرجع ته موږ سپارلې.
قومندان صاحب، معمولا هغه سیمې چې ډېرې نام نه دي، البته سرحدي ولسوالۍ دي، مثلا د هسکی مینې ولسوالۍ ده، د ننګرهار همدارنګه په چیرګام، دلته وایي ځینې لارې دي چې هلته وسلوال مخالفین تګ راتګ کوي، او د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ ډېرې مهمې او اساسي لارې دي. آیا دا لارې اوس هم خلاصې دي چې په سرحد کې موجود دي، او که نه تاسو د بندیدا کوم اقدام کړی؟
ولسوالۍ کې چې کومې لارې دي تقریبا دوه میاشتنی عملیات چې موږ درلوده د پچیراګام په ولسوالۍ کې چې هلته د داعش د ځواکونو ډېر حضور و، افغان امنیتي ځواکونو غوسه کوی چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی له منځه ویسي، هغه کومو ساحو کې چې دوی و چې زموږ ولسونه یې نارامه کړي وو، یو تعداد یې له منځه لاړه، یو تعداد یې له هغه ساحو نه فرار ته مجبور شوي دي. سرحدي ځواکونو د پچیر په تنګي کې دوه پوستې درلودې چې کوز پچیر او بر پچیر و، د ګیرخیلو په تنګي کې چې هغه هم د یو تنګی ده چې هسې تیرا خواته لار لري، هلته سرحدي ځواکونه میشت دي، یعنې په حقیقت کې موږ هغه لارې بندې کړې، مخالفینو قاچاقبر له دې لارې نه استفاده نه شي کولی چې تګ راتګ وکړي. بعضې لارې نورې شته دي چې هلته موږ لاسرسی د بس لپاره نه لرو، هغه هلته واوره پرته ده، د اوړي په ګرمېدو سره که چېرته خدای کومک موږ سره وکړو، موږ
هڅه کوي چې د لارې هم په دې باندې
په اوس وخت کې دغه دریو ولایتونو د ننګرهار، نورستان او د کونړ په دغه مرز کې یا په دغه پول کې داسې کومې سیمې شته چې هلته ستاسو وسلوال ځواکونه نه وي یا د ګاونډي هیواد وسلوال ځواکونه په دغه فرضي کرښې باندې نه وي؟
بله، هلته شته دي. ما درته مخکې ویل مونږ هڅه کوو چې دا کم ځای کې چې زمونږ سرحدي ځواکونه نشته د مشکلاتو په اساس انشاءالله چې مونږ په دې باندې وتوانېږو. دا بعضې لارې چې خوشي دي یا هغه مخالفین ورباندې تګ راتګ کوي ډېر سخت راځي لري ختیځ کې چې دا کومه راځي ده. اکثره وخت دا مخالفین هم زموږ په جزو تعاملو باندې حملې کوي. د جنگ په وخت کې ډېره راځي نه داسې استفاده کوي لکه څنګه چې موږ له تیارې نه کوو. د دې لپاره چې ډېره غرنۍ او ځنګلزار ده راځي ده دلته، بیا هم موږ هڅې کوو چې د مخالفینو د تګ راتګ مخه د کمینونو په اساس د عملیاتونو په اساس باندې موږ ونیسو او دایمي پوستې دلته افراز.
او داسې بیل کې تاسو لرئ چې په هغه سیمو کې چې هلته ستاسو ځواکونه نشته یا د پاکستاني ځواکونو هلته نشته دی چې د وسلوالو مخالفینو سره د هغوی مستقیم کومک وکړي ستاسو په ضد یې وکاري؟
تمن اکثره وخت موږ په کومې ګرفتاریانې کړي دي دا له دیوران پر ذکر خنه اخوا ته دوی تربیه کیږي تشدیدیږي راځي په افغانستان کې دلته زموږ په جز تعامل باندې بریدونه کوي. اکثره چې په عملیاتونو کې یا په کمینونو کې دوی له منځه تللي اخوا ته تعلیم او تربیه لیدلې راځي دلته دوی
ډیره مننه کومندان صاحب کور ودان تشکر. درنو اوریدونکو دا واستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت سره خبرونه چې په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي زون له کومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل سره مرته برابر کړی و. تر بیا ښه چاري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې ازادي رادیو.com